په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر یو لړ مهمو موضوعاتو سیاسي امنیتي خبرې وکړې. نړیوال ټولنې په کابل کې پر سترې محکمې د تېرې ورځې برید وغانده او پر بې ګناه خلکو یې دا ډول بریدونه د بشري حقونو خلاف وبلل. د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په پرونی ټلیفوني خبرو کې له ترکیې څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د الشباب ډلې سخدریزو وسلوالو د سومالیا د نیمه خپلواکې سیمې پونتلند په بوساسو ښار کې په یوه هوټل حمله کړې، څلور ساتونکي یې وژلې دي. خو لومړی ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د افغانستان د علماو شورا د کابل اورستۍ حمله په کلکو ټکو وغندله. د هرات چارواکي وایي نن سهار وسلوال طالبان د دغه ولایت په ګذره ولسوالۍ کې دوه ښځې په مرمۍ وشتلې، او د یو شمېر ولایتونو ویاندویان وایي ناامني لا هم د دوی په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. بشپړ خبرنه. د افغانستان د علماو شورا د کابل اورستۍ حمله په کلکو ټکو غندله، او د حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل یاد کړ. د دغه شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د موقف ترڅنګ د جګړې په خکېلو غاړو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او خپلې غوښتنې د خبرو له لارې هواري کړي.
منګ د چکرې کې لوغاړو نه د دولت او د مخالفینو نه ټول هغه جهتونو نشي په چکرې کې دي. منګ غوښتنم دا چې قرآن او حدیث پرانا کې کینی ټول مشکلات خبرو اترو لپاره حل کړي.
په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې په پرونی حمله کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او شاوخوا یو څلوېښت نور ژوبل شوي دي. تر دې وړاندې دغه حمله د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په سختو ټکو غندل شوې ده. د هرات چارواکي وایي نن سهار وسلوال طالبان د دغه ولایت په ګذره ولسوالۍ کې دوه ښځې په مرمۍ وشتلې دي. د یاد ولایت د والي ویان جیلاني فرهاد د دغې پیښې له تایید سره سم وایي چې تر اوسه د دغو ښځو هویت مشخص نه دی. په همدې حال کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دغو ښځو په جسدونو په یوه پاڼه کې لیکلي چې هرې ښځې ناوړه کار وکړ له ورته برخلیک سره به مخ شي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه د یو شمېر ولایتونو ویاندویان وایي ناامني لا هم د دوی په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن په کابل کې د ویاندویانو لخوا د 1995 کال د راپور وړاندې کولو په خبري کانفرنس کې وویل چې داعش لا هم د ننګرهار په یو شمېر ولایتونو کې حضور لري، خو نوموړي وویل چې د داعش د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي. او د کابل په 1320 روختون کې د رادیولوژي ټولنه پرنيسل شو. د دغه ټولنې مشر نجیب الله رسولي په دې اړه یو جوړ شوی غونډه ته وویل چې د یادې ټولنې په پرنيسل کې دوه سره به د رادیولوژي په برخه کې شتستونزې هواري شي. نو موري وویل چې د دغه ټولنې جوړېدو تر ډېری اړتیا ویل کېږي. په ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت مرستيال فدا محمد پایکان د غونډې ته په وینا کې وویل چې دا یو نیک ګام دی او امیر روغتیا وزارت به له دې ټولنې سره همکاري کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالم محمد سالیس خوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په پرونی یو ټلیفوني خبرو کې له ترکیې څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی ترامپ دغه هیواد د امریکا ستراتیژیک همکار او د ناټو متحد بللی دی. سپینې ماڼۍ په ویلامیه کې ویلي ترامپ د ټوریزم په وړاندې په جګړه کې د دواړو هیوادونو پر ګډو ژمنو هم خبرې وکړې. د ترکیې د چارواکو ستاینه هم وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد جګړه کې یې ونډه اخیستې ده. د ترکیې د ولسمشر دفتر په ویلامیه کې ویلي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې ترکیه او د امریکا متحده ایالات سره ملګری او متحدان دي. ترکیه چې د ناتو غړی هیواد دی او له سوریه، عراق او ایران سره پولی لري، په سیمه کې له مهمو لوبغاړو ګڼل کیږي. خو د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما دغه راز لویدیځې اروپا سره د اردوغان اړیکې په دې وروستیو کې خړې پړې سوې وې. روس پلوه بلتون غوښتون کې وایي د یو قمندان د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې وژل سوی دی. د بلتون غوښتون کو چارواکو او ځینو سرچینو چې له پوځ سره اړیکې لري ازادي راډیو ته ویلي میخایل تولستیخ چې مستار نوم یې ګیوی وو نن سهار په خپل دفتر کې ترې وی بمی چاودنې وروسته ووژل سو. د روسیې د ریا نووستي خبري اژانس په حواله په دونیتسک کې تشپونوم دفاع وزارت دا وژنه د تروریستي جګړې د دوام نتیجه ګڼلې چې د اوکراین د ختیځ د اوسیدونکو پر ضد د کیف د چارواکو لخوا پایل سوی ده. میخایل تولستیخ چې د سومالی هوایی لیوا مشر وو د دونیتسک هوایی ډګر د بیرته نیولو پر مهال جګړه کې مشهور سو. په هغو ویډیوګانو کې چې په 2015 میلادي کال کې خبرې سوي شي چې دی له اسیر سویو اوکراینی سرتیرو سره فزیکی او لفظي ناوړه چلند کوي. بلتون غوښتون کې وایي د بمی چاودنې په ساحه کې یوه تحقیقاتي ډله کار کوي. د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې تر 9,500 ډېر کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمې قاضیانو پرون د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان په اړه سختې پوښتنې مطرح کړې. دغه قاضیان پر دې خبر کوي چې دغه اجرایوي فرمان مخه ونیسي که څنګه. د امریکا د عدلیې وزارت څارنوالانو د سن فرانسیسکو ایالت د استیناف محکمې څخه غوښتنه کړې چې د ښاغلي ټرمپ د جنوري د 8مې فرمان بیرته پلی کړي. دوی وایي ولسمشر دا صلاحیت لري چې پریکړه وکړي څوک امریکا ته د داخلېدو حق لري. څارنوال اګست فلین چې وویل کانګرس په وضاحت ولسمشر ته صلاحیت ورکړی چې د پردیو ډلو د داخلېدو مخه ونیسي، د ده په وینا دا هغه څه دي چې ولسمشر دلته ترسره کړي دي. او د الشباب ډلې سختریزو وسلولو د سومالیا د نیمه خپلواکې سیمې پونټلند په بوساسو ښار کې پر یوه هوټل حمله کړې. څلور تنه ساتونکي یې وژلي دي. یوه عالي رتبه چارواکي وویل چې په دې حمله کې چې نن سوې ده دوه برید کوونکي هم وژل سوي دي. محلي چارواکي یوسف محمد رسنیو ته وویل د الشباب ډلې دریو جنګیالیو نن سهار پر انټرنیشنل ویلج هوټل حمله وکړه. په نشته کې څلور ساتونکي او دوه بریدګر وژل سوي دي. په ساحلي ښار بوساسو کې دغه پروت هوټل په مشهور دی چې تر ډیره بهرنیان ورځي. د 2011 میلادي کال راهیسې په القاعده پورې تړلې ډله الشباب د پلازمینې موګدیشو په ګډون د سومالیا پر زیاتو برخو کنټرول لري، سره له دې چې په تیرو دوو کلونو کې افریقایي ټولنې او د سومالیا دولتي ځواکونو له مهمو ښاري مرکزونو دوی شړلي، خو په لورو پرتو سیمو کې دغه ډله لا هم فعال مرکزونه لري.
دغه راز سلام مسالین مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. که بیا هم غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر تېره شپه په ټلیفون په سیاسي امنیتي او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وکړې.
در خصوص مبارزه مشترک با تروریزم، تداوم همکاری در عرصه امنیتی بر اساس منافع مشترک هر دو کشور صحبت کردند.
نړیوال ټولنې په کابل کې په سترې محکمې د تېرې ورځې برید وغانده او پر بې ګناه خلکو یې دا ډول بریدونه د بشري حقونو خلاف وبلل. د خوست مشران غواړي د یوې سیمه ییزې جرګې د جوړولو له لارې په سیمه کې د امنیتي ستونزو او نورو ناخوالو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
په دولتي ادارو کې شرمونکی او ملامتونکی اداري فساد موجود دی. پکار ده چې د مخنیوي لپاره یې کلکې او اغېزمنې لارې چارې ولټوو.
په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي په ترڅ کې په کندهار کې د هغې مېرمنې له حاله مو خبره وو چې خاوند یې پرې تیل اچولی او هغه یې سوځولې ده. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او سپورت. د اساسي او بشري حقونو د خبرونه مو د زده کړو حق ته ځانګړی کړی ده.
تعلیم و تربیت لاسرسی د افغانستان د ټولو وګړو حق دی او حکومت باید وسایل امکانات فراهم کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی او د امریکا نوی دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره شپه په تلیفوني خبرو کې د افغانستان پر سیاسي امنیتي او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو په دې تلیفوني خبرو کې تر ډیره له تروریزم سره په ټینګې مبارزې ټینګار وکړ. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې اورو.
د سلام په وړاندې کولو افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او د امریکا نوی دفاع وزیر له تروریزم سره د مبارزې د امنیتي همکاریو پر دوام او ځینو نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر غنی د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی غنی او جیمز ماتیز له تروریزم سره ګډه مبارزه یو اړتیا وبلله او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو پر ټینګې همکاری ټینګار وکړ.
رئیس جمهور در صحبتی که با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا
داشت، دای وای ولسمشر چې د متحده ایالاتو له دفاع وزیر سره د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس د امنیت په اړه د همکاریو پر دوام خبرې وکړي. ټاکل شوی چې له تروریزم سره د مبارزې امنیتی او نورو مسایلو په اړه په راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشي،
در ملاقاتی که بعدن صورت میگیره انجام شوه.
خو خاغلی مرتضوی دا ونه ویل چې دواړه خواوې با کله او چیرې سره ګوري او پر کوم نورو مسایلو به خبرې کوي. افغان حکومت تل ویلي چې د تروریزم پر ضد جګړه باید چټکه شي او د دې هدف لپاره د تروریزم د زالو له منځه وړل چې افغانستان څخه بهر دی اړین کار دی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیز هم تر دې پخوا ټینګار کړی چې افغانستان ته تروریستان له پاکستان څخه راځي او دلته وضعیت ګډوډ کړی دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په بګرام کې له امریکایي ځواکونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې څه موده مخکې ویلي وو چې د تروریزم پر ضد جګړه کې به بریا د دوی په برخه وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی قاضي لودین وایي چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک ملګری دي او دا مهمه ده چې د تروریزم پر ضد جګړه په ګډه او جدیت سره پر مخ ولاړه شي. ښاغلی لودین وویل چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه له نږدې کار وکړي او د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په بشپړ ډول عملي شي.
موږ نړیوالو مرستو ته، نړیوالو کومکونو ته ډیر ضرورت لرو او بیا کوم پیمان چې موږ د امریکا متحده ایالاتو سره په امضا رسولی دی، باید د دواړو هیوادونو منافع، مشترکې منافع دلته موجودې اوسیږي او د دې ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې زموږ رئیس جمهور او د امریکا متحده ایالات د دې په خاطر باندې هلې ځلې وکړي تر څو وکولی شو چې هغه پیمان چې امضا شوی دی هغه باید عملي شي.
افغان چارواکو تر دې وړاندې ټینګار کړی چې له تروریزم سره د روانې جګړې د پرمخ بولو لپاره دا مهمه ده چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او دوی ته پرمختللي وسلې او تجهیزات ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په بروکسل کې په خپلو تازه سرګندونو کې پر دې موضوع ټینګار کړی او ویلي دي چې نړیوال په تیره امریکا او ناټو باید افغان امنیتي ځواکونه ښه تجهیز او تقویه کړي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
له نسیم شفق نه مننه چې د افغانستان د ولسمشر او د غرض د امریکا د نوی دفاع وزیر د تیر شپې د تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبرولو. د امریکا نوی دفاع وزیر د غرض له افغان ولسمشر سره په خبرو کې په کابل کې په سترې محکمې پرونی حمله هم وغندله. دا حمله د ځینو نورو لورو من جمله اروپایي اتحادیې له لورې هم غندل شوې ده. نړیوالې ټولنې د افغانستان د سترې محکمې پرونی حمله د حملې د غندنې تر څنګ ویلي چې پر بېګناه خلکو او د عدلي قضایي سیستم پر کارکوونکو هر ډول برید د بشري حقونو د قوانینو خلاف دی او په هیڅ ډول توجیه کېدای نه شي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د افغانستان د سترې محکمې مخته حمله وغندله او د دې پیښې په خاطر له افغانستان سره خواخوږي څرګنده کړه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره شپه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ټلیفون وکړ او د دوو هیوادونو پر امنیتي اړیکو یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه وویل چې ماتیس له ولسمشر غنی څخه د خپل مشرتابه په خاطر مننه وکړه او د افغانستان د ثبات لپاره د ملي یووالي د حکومت پر اهمیت تاکید وکړ. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې پلاوی هم د افغانستان د سترې محکمې پر کارکوونکو پرونی تروریستي حمله وغندله. په دې حمله کې شل تنه ووژل شول او تر څلوېښت ډېر نور ژوبل شول. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې د خاص استازي د دفتر له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي، د افغانستان د سترې محکمې پر کارکوونکو یو وار بیا بېرحمانه برید شوی چې په لړ کې لږ تر لږه شل تنه بېګنا انسانان له ژونده بې برخې شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. موږ د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړیو سره خواخوږي کوو او ټپیانو ته د ژر تر ژره رغېدو هیله. په وژل شویو کسانو کې نه ښځې شامل دي، ډېری ټپیان هم ښځې او ماشومان دي. اروپای اتحادیې عدلي او قضایي سیستم د ولسواک او سوله ییز افغانستان لپاره مهم بللی او ویلي دي چې دوی د افغان چارواکو تر څنګ ولاړ دي او له ټولو افغانانو غواړي د تروریستانو له نړیوال ګواښ سره د مبارزې لپاره د ګډو هلو ځلو د ملاتړ لپاره یو لاس او متحد پاتې شي. ملګرو ملتو هم د کابل پرونی حمله غندلې او ویلي دي چې باید د دې ډول بېرحمانه اعمالو مسؤلان د عدالت منګولو ته وسپارل شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو عموما د افغانستان د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د هغو بریدونو مسؤلیت نه مني چې ډېر عام خلک پکې ووژل شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې وویل د عدلي قضایي ادارو د کارکوونکو په شمول پر ملکي وګړو حملې د بشري حقونو او د نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده او توجیه کېدای نه شي. دوجاریک وویل چې ملګرو ملتونه د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کوي او د افغانستان د حکومت او ملت سره پیوستون اعلانوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صافه وازی اوریدلی شي. په همدې څپو د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو چې کله د ازادي راډیو خبرونه پای ته ورسیږي، البته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. د یو شمیر ولایتونو ویندویان په کابل کې راټول شوي چې د خپل ولایتونو پر مهمو په تیره بیا په د ناامنیو د زیاتوالي پر سببونو او علتونو خبرې وکړي. د دغو ولایتونو ویندویان وایي ناامني لا هم په ولایتونو کې یوه لویه ستونزه ده، خو امنیتي ځواکونه بیا هم توانېدلی دي چې په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري. دغه ویندویان په کابل کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د 1995 کال راپورونه له رسنیو سره شریک کړي. نور حال یې د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې.
بله، سلام وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نن لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په کابل کې د وو ولایتونو ویندویان سره راټول شوي وو او د 1995 کال راپورونه یې وړاندې کول، تر ډېره حده پورې د دوی خبرې په امنیت، فساد سره په مبارزې او د پروژو په پلي کېدو باندې وې ورټولې وې. د ننګرهار د والي ویان وویل چې ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې داعش حضور لري، خو په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او دوی غواړي چې د خلکو په مرسته دغه سیمو کې داعش وځپي. د میدان وردګو د والي ویان ویل چې په میدان وردګو ولایت کې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی او ویل چې هلته اوس د چک د برېښنا کار پیل شوی او د کابل وردګ د دویم سرک کار به هم ژر پیل شي. همداشان په دغه کانفرنس کې د هرات د والي ویان ویل چې امنیتي ځواکونه توانېدلي چې هلته د یو شمېر بریدونو مخه ونیسي او په تیر کال کې مخالفین نه دي بریالي شوي چې ماته خپل یوې موخې ته هم ورسیږي. د خوست والی ویان به ویل چې خوست یو سرحدي ولایت دی، خو د خلکو یووالی او د امنیتي ځواکونو په هڅو دلته امنیت ټینګ دی. د دایکونډي د والی ویان ویل چې په دایکونډي کې تقریبا سل په سلو کې امنیت خوندي دی او هلته د یو شمېر پروژو د پلي کېدو خبره وکړه. د کاپیسا د والی ویان ویل چې په تیر یو کال کې د وسلوالو مخالف مخالفینو و 50 بریدونه په شاتم بولی او په دغه بریدونو کې البته آتش پیته وسلوال مخالفین وژل شوی او ته نوی نور بیا ټپین شوی دی. دوی ویل چې د دوی هڅه ده چې دلته امنیت ټینګ شي او د امنیت په خوا کې د فساد سره دوی ویل چې مبارزه کوي او همدارنګه د فساد سره د مبارزې ترڅنګ به دوی هڅه کوي چې یو شمیرغه پروژه چې د خلکو ژوند ورسره ښه کېدای شي په دې برخه کې هم دوی معلومات وړاندې کړل چې په تیر کال کې یو لړ پروژه چې په ولایتونو کې پلی شوی وي د هغو په اړه هم رسنیو سره معلومات شریک کړل.
بله له واصل وصال نه مننه چې د کابل استودیو څخه په کابل کې د یو شمیر ولایتونو د ویندویانو د وروستیو څرګندونو په اړه نور معلومات را سره شریکول. په کابل کې د یو شمیر ولایتونو ویندویان راټول شوي چې له رسنیو سره د خپلو ولایتونو د لاسته راوړنو وروستي معلومات شریک کړي. که څه هم د اروزګان د ولایت د ویاند څرګندونې مو وانه اورېدې خو په اروزګان کې چې یو ناامنه ولایت دی په دې وروستیو کې بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي. دغه عملیات په وروستیو کې د دې ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې سیمو کې شوي چې د امنیتي چارواکو په وینا یو شمېر لاسته راوړنې هم درلودې. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ مني خو د سیمو د دوامدار امنیت ساتلو غوښتنه کوي. نور حال له ترینکوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اوري.
د اورزګان سیمې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د مخامخ جګړې توان له لاس ورکړی دی. د اورزګان ولایت سرپرست امنیه کمانډان رحمت الله صدیقی د سیشنبه په ورځ ناوخته د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شمالي لوري کې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري عملیات کړي چې په نتیجه کې 20 کیلومتر پرمختګ کړي چې د مرکز ترینکوټ اړوند سفر کاریز، سره کلا، بیده کاریز او ځینې نورې مهمې سیمې نیولې او امنیتي پوستې په کښې کې ځای پر ځای کړي دي. نوموړي په یادو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل.
تقریبا 22 کیلومتر 23 کیلومتر په حدود کې دا مسافه دغه د تخمین سوی ده. دا منطقه د سفر کاریز ده، بیا یده کاریز دی دا منطقه او هغه منطقه هم د سری کړه.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې پرامژغي نه لري. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا وکیل عبدالکریم خادمزی د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تاییدوي خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه دي په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي تر څو د تل لپاره پر دښمن برلاسي وسي. نوموړي دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د نیول سوو سیمو امنیت د تل لپاره خوندي کړي.
ډېر پرمختګ ویلي تقریبا هغه نقطې چې ډېرې مهمې یا ستراتیژیکې نقطه لکه د سترمن د غونډۍ سر پوسته اوس هم تر هغه ځایه پورې دوی رسېدلي دي.
اورزګان یو د افغانستان د هغه ناامنه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسؤلینو په خبره پر زیاته خاوره یې وسلوال طالبان حاکم دي. له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت والي ښاغلي محمد نظیر خروټي هم وایي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي سیمې ډېر ستراتیژیک اهمیت لري او دوی پلان لري چې په نیول سوو سیمو کې د پلان سره سم پرمختیایي او انکشافي پروژې پلي کړي. خو وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې یو شمیر قومي مخورو هڅه پیل کړي چې د ولایت په کچه د پیژندل شوو مشرانو یوه ګډه جرګه جوړه کړي. دغه مشران وایي دغه جرګه د دې لپاره جوړوي چې په سیمه کې د امنیتي ستونزو او نورو ناخوالو په له منځه وړلو کې ولسونه سره لاس یو کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مخاور وایي چې د پیژندل شوو مشرانو له منځه د یوې داسې جرګې د جوړولو په لټه کې دي چې په یاد ولایت کې د ولس د یووالي، د امنیت خوندیتوب، قومي لانجو د حل او د دولت او ولس ترمنځ د اړیکو په نږدې کولو کې عملا کار وکړي. د سه شنبه په ورځ د ناستې یو تن تابعه کوونکي مساجان زدران ګډونوالو ته د جوړېدونکې جرګې موخې داسې په ډاګه کړي.
د لویې پکتیا په شمول به د خوست د خلکو د یووالي، اتفاق او اتحاد لپاره او همدارنګه به د خوست د خلکو د ملي شتمنۍ د چور، غلا او غصب څخه به په کلکه مخنیوی کوو. په خوست کې د دعوو او معاملو د حل او فصل لپاره تور بازار جوړ شوی. په کار ده چې د خوست د پیژندل شویو مشرانو جرګه یې په هکله په کلکه غور وکړي. په دولتي درو کې شرمونکې او ملامتونکې اداري فساد موجود دی. پکار ده چې د مخنیوي لپاره کلکې او اغیزمنې لارې چارې ولټو.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان تنی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د امن او یووالي د تامینولو په برخه کې د جرګو د ګټو په باب وایي.
یو جرګه جوړه شي چې هغه د خوستو له خپل حقوق هم وسوتي، د خوست امنیت او د نور مسایل سره کومک وکړي، او بالاخره دا یو د نور ولایتو لپاره یو نمونه وګرځي. بالاخره ټول افغانان په مجموع کې سره یووالی سره پیدا.
قومي مشر متقاعد جنرال ګل نواز په دې اندای چې قومونه او خلک د امن په قایمولو کې د وسلوالو ځواکونو څخه هم ډیر کله اغیزمن تمامیږي.
او دینه په داسې یو جرګه جوړه شي چې اب د ځان د ګاټو په خاطر مبارزه نه کی، لکه پلار نه کوي چې د وطن د خاورې د تمامیت په برخه کې ځان قربان کړی دی. ان شاء الله په دې وطن کې به د دې جرګو په واسطه ارامي راشي، او دا جرګه به نورو قومو ته نورو ولایتو ته به هم سرایت وکړي.
خوست د هغو ولایتونو څخه یو دی چې له پخوانه پکې د ځینو قومونو ترمنځ اختلافات موجود دي. قومي مشر حیدرګل منګل هیله څرګندوي چې د پیژندل شوو مشرانو جرګه به د یادو ستونزو په حل کې خپل رول ولوبوي.
خوست کې دا کومې شخړې ډېرې زیاتې دي، د دې لپاره د حل لار په کوردو دا د مسلمانو په وجود کې کېږي، دا د علماو او ځوانانو په وجود کې کېږي.
د خوست د قومونو د اړیکو دفتر مشر حاجی محمد علی زدران د انکشاف او امنیت په برخه کې د ولس او دولت همکاري مهمه بولی وایي.
د خوست د امنیت او د انکشاف په برخه کې د ولسونو همکاري ډېر اړینه او ډېر ضرور ده. کچېره دا وطن نږدې شي، دولت وکړي شي چې د ولسونو خپل مغیګه کوي شي، همدغه ولسونه هر قسم قربانۍ ته تیار دي.
د خوست قومي مخاور د اسمهال د ولایت په کچه د ټولو قومونو څخه د مخاور مشرانو د ویګړې جرګې د جوړېدو خبرې کوي چې لدې دوه ورځې وړاندې خوست والي د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د ځمکو پر سر د لانجو پاړه د قومي مشرانو سره په ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې ځایي اداره د قومونو د یووالي او د امن په ټینګېدو کې د ولسي همکاریو کلک ملاتړ کوي.
خوست کې د یو شمېر قومي مشرانو د نوښت په باب مو واورېدل چې غواړي یوه سیمه ییزه جرګه جوړه کړي تر څو د دغې جرګې له لارې په سیمه کې امنیتي او د نورو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره ولس له حکومت سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي په ترڅ کې په کندهار کې یوه مېرمن د خپل خاوند لخوا سوځول شوې ده. دغه 15 کلنه مېرمن چې رازقه نومیږي اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال صادق رښتینی هم دغه روغتون ته ورغلی، د مېرمنې او د مېرمنې سره دغې مېرمنې سره غږېدلی او د روغتیایي کارکوونکو سره هم خبرې کړي.
پنځه دېرش کلنه رازقه اوس مهال د کندهار په میرویس روغتون کې د ښځو په واټ کې تر درملنې لاندې ده. پر هغې درې ورځې مخکې د رحمت الله په نامه د هغې خاوند د کندهار ښار د کلا فصیل په کوڅه کې د کورنۍ شخړې پر مهال پټرول وشیندل او بیا یې اور ته پورې وهل. رازقه چې تازه د بې هوشۍ له حالته وتلې ازادي راډیو ته وویل چې له ډېره وخته یې په کور کې له خاوند سره تاوتریخوالی درلود. نوموړې وایي د کورنۍ لګښت لپاره یې په پردیو کورونو کې مزدوري کوله، خو بیا هم د میړه له ښه چلند سره مخ نه سوه. رازقه چې د پنځو زامنو او څلورو لونو مور ده وایي خاوند یې بیکاره دی، او کله چې یې له دې څخه پیسې وغوښتې او دې ور نه کړې نو هغه لومړی تیل پرو پاشل او بیا یې اور ته واچول. در از کې تر ټولو لوی هیله د غیر روغتیا او عدالت غوښتنه ده. په عین وخت کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې در از کې بدن 50% سوځېدلی. د میرویس روغتون د سوځلو د څانګې مسول محمد وایس ازادي راډیو ته وویل چې د غي وضعیت د ډاډ وړ دی.
دلته موږ خپل کم تداوی چې د سوختګي مریضانو یا د سوځلو مریضانو سره باید وسی، هغه ټول تداوی موږ ته اجرا کړی دی. مریض هم اوس تر پالو هفتې موږ سره د مریض عمومي وضعیت فعلا لپاره ښه دی.
چارواکي وایي د سوځول شوي ښځې خاوند تښتېدلی، خو پولیس یې د نیولو هڅې کوي. د کندهار د والي ویان سمیح خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې خپلوانو او پولیسو په ګډه د نوموړي د نیول کېدو هڅې پیل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
بصیر هلمن له کابل لیک چې کابل کې درنی واوري د سړکونو سره خلکو ته زیات ستونزې پیدا کړې دي. د ښاروالۍ کارکوونکي هم نه دي توانېدلي چې سړکونه له واورو هم پاک کړي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي دي چې په کابل کې د تېرې ورځې برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و. پر ملکانو باندې دا برید د پاکستان د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی. ابراهیم حقیار هم له کندهاره په خپل سمس کې لیکلي، هغه څوک چې ځان ته مسلمان وایي باید خپل امریکا ته د ورتګ څخه ډډه وکړي، ځکه چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په ښکاره له مسلمانانو سره دښمني اعلان کړې ده. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه نوي لړۍ درته خبرو. د سپورت او د اساسي او بشري حقونو په دې لړۍ کې مو دا ځل د زده کړو حق ته کتنه کړې ده. خو اوس علي محمد صالح ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د عالمانو شورا په کابل کې وروستۍ حمله په کلکو ټکو وغندله او دا یې یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل یاد کړ. دغه چاودنه چې پرون سترې محکمې ته نږدې سوې څه باندې شل تنه وژلي. د هرات چارواکي وایي نن سهار وسلوالو طالبانو په ګذره ولسوالۍ کې دوه ښځې په مرمۍ ویشتلې دي. د والي ویان دا پیښه تاییدوي خو وایي چې تر اوسه د دغو ښځو هویت مشخص نه دی. د ځینو ولایتونو ویاندویان وایي نا امنی لا هم د دوی په وړاندې لویه ستونزه ده. دا خبرې دوی نن په کابل کې یوه کانفرنس ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له انقرې څخه د واشنګټن پر ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی ټرمپ دغه هیواد د امریکا ستراتیژیک همکار او د ناټو متحد بللی دی. د الشباب ډلې سختریزو وسلوالو د سومالیا د نیمه خپلواکې سیمې پونټلند په بوساسو ښار کې پر یوه هوټل حمله کړې. څلور تنه ساتونکي وژلې دي. روس پلوه بلتون غوښتونکي وایي د دوی یو قومندان د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتس کې وژل سوی دی. ځینو سرچینو چې له پوځ سره اړیکې لري ازادي راډیو ته ویلي میخایل تولستیخ چې مستر نوم یې ګیفي و نن سهار په خپل دفتر کې په چاودنه کې وژل سوی. او د امریکا متحده ایالاتونو د استیناف محکمې قاضیانو پرون د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان په اړه سختې پوښتنې مطرح کړې. دغه قاضیان پر دې غور کوي چې دغه اجرایوي فرمان مخه ونیسي که څنګه.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د سوداګری زیراکتې ورکړې د پراختیا په اړه خبرې کړي. صلاح الدین ربانی پرون له خپل روسي سیال سرګلاروف سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان ته به له روسیې څخه د تیلو واردات هم زیات شي. ښاغلی ربانی په مسکو کې وویل چې له روسي چارواکو سره د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي او په افغانستان کې د روسي سوداګرو د پانګونې په اړه هم غږېدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ د دواړخیزو همکاریو په هکله د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د ډیروالي عمده لامل اصلاح شوي تخمونه دي. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې یوازې د پیازو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی فقیری وویل چې د اصلاح شوو تخمونو ترڅنګ کروندګرو ته د کرنې په اړه لازم پوهاوی هم ورکړل شوی دی. سږ کال په کندوز کې پر څه باندې 2000 هکتار ځمکه پیاز کرل شوی و. او د خوراکي توکو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو مده به په دې ډول دي: یو بوجنه 40 کیلو پاکستانی وړي، 1.7 افغاني، یو بوجي 50 کیلو قزاقي وړي، 1.8 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 2400 افغاني، یو درنی منی بوجي ورج 1450 افغاني، او 14 لیټر غوړي 1600 افغاني. نن بیا په کابل کې 1 لیټر پېټرول ته په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ. لمړی ته مننه.
له سهر ګل امیر زینه هم مننه چې اقتصادي خبرونه واورولي و تاسو ضروري بولم د سپورت او نیز خبرونه زموږ د ببل خبرونه کې په څلورو بجو کې اوریدلی شي. په دې کې د مخه خوښو پروګرام له اساسي او بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د استیناف محکمې قاضیانو د یوې محکمې پر مهال د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه پرون سختې پوښتنې وکړې. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د امریکا د عدلی وزارت څارنوالانو د سان فرانسیسکو له استیناف محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ټرمپ فرمان بیرته نافذ کړي. دوی وایي یوازې ولسمشر دا واک لري چې پریکړه وکړي چې څوک باید امریکا ته داخل سي. څارنوال اګست فلینټي د سه شنبې په ورځ د یوې استیناف محکمې پر مهال ویلي کانګرس په څرګند ډول ولسمشر ته اجازه ورکړې چې امریکا ته د بهرنیانو د بېلابېلو افرادو ننوتل وځنډوي او دا هغه څه دي چې ولسمشر ترسره کړه. د استیناف محکمې قاضیانو چې دوی د ډیموکرات ولسمشرانو او یو د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر لخوا ټاکل شوی دی په پرله پسې ډول د ډونالډ ټرمپ د ادارې څارنوال تر سختې پوښتنې لاندې راوست. د قاضي ویلیام کانبي یو پوښتنه دا و چې څارنوال دی د یو داسې جنایت یادونه وکړي چې د اوو منسوي هیوادونو یو وګړي ترسره کړی وي، خو څارنوال فلینټي ویل هیڅ داسې کوم څه نه دي ثبت شوي. بل قاضي مایکل ټي فریدلاند چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا ګمارل شوی و پوښتنه وکړه چې آیا حکومت اوو منسوي هیوادونو یو وګړی له تروریزم سره تړي. څارنوال فلینټي په ځواب کې ویل چې د سومالیا یو شمیر وګړي چې په امریکا کې ژوند کوي د الشباب تروریستي ډلې سره تړاو لري. نوموړي ویل کانګرس او د اوباما ادارې په 2015 کال کې دا څرګنده کړه چې دغه اوه هیوادونه تر ټولو لوی تروریستي ګواښونه پېښولی سي، ځکه هغه هیوادونه یا د تروریستي ډلو قربانه دي او یا هم د تروریستانو پناه ځایونه ګڼل کېږي. دغه پوښتنې او ځوابونه دومره سخت و چې په یو ځای کې څارنوال فلینټي وویل چې ډاډه نه دی چې محکمې ته به قناعت ورکړي. دغو قاضیانو همدارس د ټرمپ د ادارې له څارنوالانو دا پوښتنه هم مطرح کړې چې ولې د امریکا متحده ایالات باید ونه توانېږي د خپلو وګړو یا د خپلو پوهنتونونو په استازیتوب داسې مسایل تعقیب کړي. قاضي ریچارډ کلیفټن چې د امریکا پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش ټاکلی و غوښتل پوه سي که چیرې د ولسمشر ټرمپ دغه فرمان د ده د محاسبې سره سم د نړۍ د مسلمانانو 15% اغېزمن کړي، نو د تبعیض په برخه کې به دا فرمان څنګه وارزول سي. په ځواب کې وویل سوی چې د ولسمشر ټرمپ ادارې ټینګار کړی چې دا موقتی بندیز مسلمانان نه په نښه کوي بلکې هدف تروریزم دی، خو دې ځواب د قاضي کلیفټن قناعت حاصل نه کړ. د امریکا لسګونه ایالتونه او سلګونه کمپنۍ د محکمې د غی پریکړې په پلوي درېدلې چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ اجرایي فرمان وځنډوه. د دغه فرمان له مخې د اوو عمدتاً اسلامي هیوادونو وګړي په موقت ډول نسي کولای امریکا ته ولاړ سي. دغه هیوادونه ایران، عراق، سوریه، سومالیا، یمن، لیبیا او سودان دي. همدې مسلې په امریکا کې دننه او بهر بحثونه راپورته کړي دي. پرون په خپله ولسمشر ټرمپ د دې فرمان پر مخالفینو انتقاد وکړ. هغه ویلي زه واقعا باور نسم کولای چې موږ د خپل امنیت ته خوندي کولو لپاره په محکمې کې د یو بل په وړاندې درېږو، د دې لپاره چې د خپل هیواد امنیت خوندي کړو. ټاکل شوې دغه محکمه د رواني اونۍ په پای کې پر دې مسله حکم صادر کړي، خو شایي بالاخره وروستۍ پریکړه د امریکا سترې محکمې ته راجع شي.
که زینب هیبت د شزو مخکخ یا پیاور شز چې تاسو ډیر تجربه لري د شزو کومک لپاره، کله چې موږ سره په دې اړه د خپل ځان معرفي کېدل لپاره یو معلومات درکړي، بیا د خپل د تاسو تجربې او داسې مرستې چې په شزو کې په سیمه کې کړې د په غوربند کې موږ ته را معلومات ترشریک کړي.
مننه از لکه چې تا ویل زمانم زینب هیبت تخلص کوم. تقریبا 15 کال کې چې معلمه یم، خونکې ما ټولنه کې غیز د خونکې نور نقشه ملرمه چې هغه نقشونه زما خپل په کلی کې دی، چې کلی کې چې ز خپل دندې مې سر تر سلی. البته دا کار مسته کې چې البته شوراګان مې دلودلې او د نقش خزینه شوراګان د لارې ډېر کارونه مالته سر تر سلی چې دغه کارو څخه یا
کارو د لپاره پختل لرو، خو د خپل معرفي کېدل د لپاره کېدی شي چې خپل هغه وایي په کوم ځای کې تولد شوی ده او هغه سیمه کې څه شی ده. بیا د تاسو مرسته او کارونه بیا بل پختل لرو.
مننه. البته زه په تقریبا شپږ پنځه کاله مخته په کورنۍ کې زیږیدلې ما چې هغه روشن فکر کورنۍ ده او هغه کورنۍ کې ما خپل ابتدایي تحصیلات په هغه کلی کې غوربند ولسوالۍ کې مې سرته رسول او پس هغه راغلم کابل ته او کابل ته د لیسې دورې مې عایشه درانی کې په سرته رسول او پس هغه حقوق پوهنځي ته شامل شوم چې حقوق پوهنځي کې ما دوه کاله مې د تحصیلات مخته وړل پس دوه کاله ځینې اجتماعي او سیاسي مشکلات ما ته پیښ شول چې ما ونشل لکه نورو ښځو غوندې د خپل عالي تحصیلات مخته ورسم او پس هغه زما ښوونکی هم د زلیخا مکتب کې او په دغه جریان کې نور ولایت ته مې سفر کړی دی چې هغه کې هم البته د خپل د ژوند ملګري سره چې هغه هم نظامي وظیفه درلودله ځینې ولایتو کې لاړم او جنګونو بیا موږ ته فرصت ورنه کړ لاړم خپل کلي ته او طالبانو وخت کې هلته ما د جنکو مکتب کې او هلته کورسونه مې درلودل هلته مې درس ورکړی دی او جنکو ته مې ډېر کومک کړی دی چې اندوز ما هغه اوري چې ډېری عالي تحصیلات هم لري او بهر دی او که دلته دی ټول د معلومات لري چې ټولو ته مې درسونه ورکړي دي او هغه د سواد په زده کړې کې ډېر کومکونه مې ورسره کړي دي او پس هغه چې زه ما کلي کې بیا خپل دنده مې مخته سلام معلم وم پس د معلمینې البته نورې چارې مې سرته رسولي دي چې دا کار مسه او نور مسو کې مې کار کړی دی دا کار مسه ډېرې ما ته په زړه پورې مسه چې ښځو سره مې ډېر کار وکړ او ډېر شوراګانې مې هلته جوړې کړې او دندې شوراګانو طریقه نه ځینې پروژې ښځو واخیستې او پروژې کې اولین تاریخ د ښځو چې قربان ښځې وتلې او کار یو کار یو مړۍ جوړې د خپل د کار طریقه لاسته راوړله چې ډېرې ښځې هلته خوشحاله وه او د ښځو خوشحالي د ما خوشحالي سبب ګرځېده او ښځو هلته خودکفایي درسونه یې ولوستل او د خپل د سرنوشت په هکله د خپل سوچ وکړه چې ډېر ماته په زړه پورې ده.
هغه کارونه چې د ستاسو دستاورد اړه سرونه وي موږ سره شریک کړئ چې غټه غټه وي په جامعه کې په هغه کلی کې په غوربند کې ځینې ستونزې ښځو ستونزې لري او نور ولایتو کې کار کړی ده هغه لاسته راوړنه چې غټه دی او مهمه دی موږ ته کېدای شي چې شریک وکړي.
البته هغه لاسته راوړنه چې ما ته ډېر مهمه وه قربان ولسوالۍ کې چنده تحول چې راغی زه هلته وم او د تحول سره چې دغه د اتیوم کالونه دوه اتیوم کالونه دخوا زالت څو کاله ما متجید جالب او چې خزې زین کارونه مثلا انتخابات کې تمه آگاهی ورکړه غوته انتخابات د دور دورې د کرزی صاحب کې البته خزو د زین معلوماتونه پیدا کړ چې خزې هم شي چې انتخابات کې سم واخلي او خزو تم کارتونه وویشل د انتخابات کارتونه ډیر ماته په زړه پورې خزې راتل زه څو کومه کارت واخلم څو کومه او اماغ شیبین مرتا آگایی ورکاله دو دوره نور انتخاباتو که ما دویتم زین آگایی ورکاله چی تاس انتخابات که دست هم واخه او پس داگه داکار مستوا چه حالتم شوراگانیم جوره که شوراگان طریق دیر پروژه راغلی که زده و پروژه که خودکفایی درسونه الوستل و سواد و موزیک کرسونه و ادامه ورکله 15 سال کزی آقا کرس نفراغت واخسته چه آقا فراغت که دیر خوشحالی و کزی درسونه ازده کر او یا اجتماعی مرکز و چلتا اجتماعی مرکز که کزو کار کوه او دا 15 کلیونه التراتل خیاطی گلدوزی او نور د سواد آموزی پروژه د آچار و چتنی و نور مربا دا جوړول د خپل میوې نه د خپل د زین شان او بازار ته خرڅول چنده اوس هم هغه اجتماعي مرکز هلته فعال دی او ښځې هلته کار کوي.
داسې خبر دی چې په سیمه کې ځینې افراطي وضعیت حاکم دی او توپک سالاري تر اوسه هم حاکم دی په محل کې امنیتي ستونزې ده او نور شیونه په دې حالت کې تاسو کوم ستونزې پکې مخامخ شوي نه وو که شوي وو نو هغه موږ سره شریک وکړئ او څنګه په دې لاره کې مبارزه درلوده؟
البته د بعد مرغ ټولنه کې دا جنجال نه ډیر دی او د ټولنه د پروان ولایت ځینې سیمو کې دا پرابلمونه ډیر دی ښځو ته حق ورکول نه کیږي او ښځې ته ډیر په سپک نظر ګوري کورنۍ چې زه خواهش میدادی چې نور ورونه دغه دغه عادت خپل لري کې خزم انسان ده، خزم یو موجود د ټولنې ده، او خزم شي چې ټولنې کې کار کوي، د خپل مند ته وګوري، د خپل خويند ته وګوري، د خپل کورنۍ ته وګوري چې څومره تاسو ضرورت لري. خاطر باید خزه تاسو ته تاسو په ملاتړ خپل اقتصاد کې باید تاسو سره کومک خپل ژوند کې تاسو سره کومک دا دتون باید لري کې تر کله پورې خزه تاسو د خپل شي رټل شي او د ټولنې لري ساتل شي. البته د قربان خزه ډیره عقب ماندګیان لري، ډیره او ډیر مشکلاتونه لري.
کوم استونج چې ډیره مهم وي تاسو د دشمن یو خطر وي، تاسو خاطر دی چې مونږ سره شریک وکي په خطرې پټوګه؟
البته البته جنجول نه ډیر مل دی لري، خو یو ډیر جالب خاطره هغه وخت چې زه د وازغر د کلی نه کتراتلم، یو ټوبک سالار زما مخته ودرید او زه ودرولم او نور د کلی ته رانشي، او زه بل راز بیا نیز دفتر سره مشرین بیا لارم اخ کلیده چه لارم بیا را او دریده را تا وای چون سپین سرگی ما نوم ده وای ما چه تسوگی تا کم کلی خوابان نوم ده وای ما چه تسوگی
آقا ولی تعدید که ولی
آقا دلت مرازه ده خوزو سره چه کار دیده مار تاولی او رو را خوزو سره می ده کار دیده چه ده کلیده پروژه ده پروژه ده خود خوزی ده هم خواهش لری دلتا چوک ده کار مختل ما تل نور رانشی دلتا ده کار منگم مال تو ده پروژه ته خو ضرر نرسه نه و انجینران لگه تم رازه انجینران لگه دلتا ما بیا دفتر سره مشاریک کل انجینران لاره لاغه پروژه سر تورزی لبیام ده اما خلقو پم راسته اما تعاده چرا تکلی و اما پروژه سر تورزی لگه لکن زه هیت دار رو تا لاره رانکلا دو آور بیا لاره مال تو خود کلی خلق دینو دم را خوبی منطقه بنی چه ما باندش شلیکو کی مرمی شلیکه کی بیا دو آور بیا لاره ما بیا انده دیر جالب خاطره ما دیر خطر سوام چه دو آور زی تعدید شما
استاسو مرستو چی پده حقل چی شیزو تا ده خود کفایی پا خاطر مبارزه در لوده ده اقوی معصریت سنگوان او سو پا کلی که شیزو سمره ده اقوی فکر سمره ده اقوی آگایی اوچت شوه ده و استاسو کمکونه سرنگ ده اقوی جوان اغیز در لوده
ما تا مهم داده که زال تا نیم هم آقود دیر آگاییان پیدا کری ده رهبری کورسون آقود تعقیب کرد او آقود او پوشوه چه کزی هم نقص لری طول نکه ده خپل نقص بانده باور پیدا چالتا و اندوس هم ده ما غگاوری آقود طول دیر معلوماتونه پیدا کرد خیر ده کزی نیم که شوراگان نشتا آقود خودکفایی بانده باور پیدا کرد او ده خپل نقص بانده طول نکه باور پیدا کرد خیر ده که زین ورون آقود تا مزایمت هم که خدا یو گزار ده طول نه تیر بشی ده هم
د پیاوړې شیزې په توګه چې شیزو په کله کې په غربان کې په سیمه کې ډیره شیزو په تنگ دی سه احساس لري چې هغه ته مرسته کړې ده
د ما احساس داده چې هغه ته مې دا آگاهیان ورکړي چې ښځه شي خپل کورنۍ ته ډیر بدلون راوړي او په خپل نقش باندې هغه د باور پیدا کړی دی ځکه پس د دیرش کالو هلته یو ښځې هغو ته آگاهي ورکړه کس غربند ډېر نږدې ولسوالي ده ولی د بده مرغه هغو ته هېڅ آگاهي نه درلودله د ټول نه هغه غرنۍ سیمې چې قولج و قولخول و او دا خیشک و دره وه هغو ته هېڅ آگاهي نه درلودله انتخابات وکړې غل ټول رایې ورکړې دا ماته په یاد دی چې ټول رایې کې ګډون وکړه او د خپل کارتونه را او دا یو پرمختګ و یو کامیابی و بریا و ده خزو
اوس هم اغوی ده شزو طولو پا سیمه که ده دی قسم استونزو تا اوس هم مخامخ ده؟
او نسبی او مخامخ دی البته ده کلیری هم آرومه ده کلیر نه چه دیر جنجالونه دیالتا خو څوک نشي دا که مداخله وکړي فلان ولی هلته حکومت لاسرسی نه لري هغه کلیو کې چې ډېر دغه دی هلته حکومت لاسرسی نه که حکومت لاسرسی ولري نو دا ستونزې به نه وي حکومت چې لاسرسی نه لري حتمی نو دښمن هلته کار کوي نو هغه
د آخرین سوال په توګه ستاسو پیغام څه دی د دې ښځو چې تر اوسه هم تا غوندې جرأت نه کوي که ستونزه لري او ځان خودکفا نه بولي
آخری پیام میداده که زده چه خزه دی خپل جوان ده پرمختگ ده پاره خپل کورانه که خپل نقش باید ادا کری او که حکومت هم لسرسین لدی ده خپل اقتصاد ده پاره ده خپل کورانه ده پاره باید نارنه سره وگه پا وگه کار رو که نارنه به کار ده خزه منی ولی خپل کورانه پا چارچه و کار که بیرون نمانی ده قربان خزه چول نه او ده خپل نقش باید خپل کورانه ته هر ته طول افغانستان که خپل نقش باید ادا که و کاره که چه خزم یو انسانه ده خزم در طولنه غری ده او خزه ده کورانه غری ده او ده خزه ده مور په صفت خزه ده خور په صفت خزه ده کورانه خزه په صفت باید خپل نقش ادا که یو کورانه ته کاره که چه ده نقش باید قوی بوسیگی
اساسو مانونه که او زینب حیبت ده پیاوری شیزو پا توگه دیره مننه
تاسنم مننه نایش سب چه دماغک ده خزی پا توگه خپل رادیونه پرتکه
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ماشومانو د زده کړې د حق په اړه بحث کوو د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستياله عفیفه معروف ده معروف صاحب که په دې اړه اوریدونکو معلومات ورکړي چې د اساسي قانون پر بنسټ د ماشومان د زده کړې حق څه دی
بلی د افغانستان د اساسي قانون د درېسل وختمه ماده سلور سل وختمه ماده او امداسي تر وسل وختمه ماده پر ټول د تعلیم و تربیه ده حقونه پا رابطه بس شویدی چه تعلیم و تربیه تا لسرسی ده افغانستان ده طول وگرو حق دی او حکومت باید وسایل او امکانات فراهم که چه طول ماشمان ازدک رو تا لسرسی ولری او دوی بدون ده کدام مشکل شامل شی او هم دارنگه کلا چه شامل که گی اغا اسانتیاوی چه دزدکری پا ارتباط ضروری دی باید اغا پا نظر که ونیول شی او په خصوص سره هغه سنفونه چې ابتدایي تر متوسطې دي چې په قانون کې دولت تعهد کړی ده او ویلي دي چې په اجباري شکل باید وي هغه مسائل فراهم کړي چې که اجباري شکل اداقل ونه وسي تشویقي شکل ورته ورکړي او خلک وهڅوي چې دوی باید او شاید خپل اولادونه مکتب ته ولیږي او د تعلیم تربیې د حق څخه برخمن سي خو په تاسف سره چې موږ وینو چې په دې هکله چې تعلیم تربیه تر متوسطه حده پورې باید په اجباري شکل وي دولت تر اوسه پورې کوم داسې ګام نه دی پورته کړی چې هغه محسوس شي او خلک وویني خو سره د دې هم موږ امیدوار یو چې دولت دې ټکي ته متوجه شي او ډېر ستر ګامونه پورته کړي د تعلیم تربیې د حقونو د رسېدو په برخه کې او خلک وهڅوي تشویق وکړي دوی ته ووایي یا بعضې تعزیرات پې ولګوي څو چې دوی وادار شي چې خپل ماشومان مکتب ته راولي او مکتب ته یې شامل شي
ډېره مننه معروف صاحب لکه څرنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دولت تر دا مهاله پورې په دې برخه کې کوم لازم ګامونه نه دي پورته کړي څه کول پکار دي دولت تر څو د ماشومانو د زده کړې هغه حق چې په اساسي قانون کې ورکول سوی دی له هغوی څخه برخمن سوي وي
بلې په دې هکله باید ووایي چې اول خو په ټول هیواد کې دا موضوع ناشونی دی لکه چې تاسو ټول خبر یې هیواد کې ناامنی دی او داسې ولایت داسې ولسوالۍ او کلی شاید وي چې هلته مکتب شته خو د دولت لاس نه رسیږي هلته چې کوم باید اقدام لازم اقدام وکړي یا خلک وهڅوي اما په تاسف سره موږ په ښارونو کې هم چې ګورو یا هغه ولایت چې امنیت لري لکه بامیان لکه پنجشیر لکه پخپله کابل کابل ولسوالی گانی چی دی چه پده ولایتو که هم خلق تروس دست دولت دخوا مکلف شوی نیدی چه خپل مشمان مکتب تا ولیگی که کم کورنه دخپل پوهاوی پر اساس بنده چه کورنه دونه پویگی چه مکتب یو ضروری شایده مشمان دا پر او باید ولیگم نو دوی شاملوی خو زه فکر کوم چې د اساسي قانون د ماده پر اساس چې دولت کوم تعهد کړی دی او کوم مکلفیت منلی ده در هغه پر اساس باندې باید هغه تدابیر ونیسي چې کورنۍ مجبور شي او کورنۍ دا ومني د دولت سره چې دوی خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي او د ښوونځي څخه بې برخه وني.
ډیره مننه. آیا افغان ماشومان له هغه معیاري زده کړو او معیاري سهولتونو څخه لکه څنګه چې لازمه ده برخمن دي؟
بله، په دې هکله باید ووایم چې کوم مکتبونه چې ډیر مرکزیت لري ښارونو ته، صد کابل خرس نور ښارونو د ولایتو کې، هغه یو څه دي، هغه استانداردونه چې په تعلیمي تربیه په هکله لازم دی په هغه کې وجود لري. همه ډیر ښوونځي دي چې په خپل د کابل په ښار کې، پنجشیر ولایت کې، بامیان ولایت کې، حتی د کابل په نواحي کې چې ډیر نږدې هم دي، تعمیر مثلا نه لري. که تعمیر ولري، میز او چوکۍ نه لري، او په کېږدیو خیمه کې درس وایي، دوی په کنټینر کې درس وایي چې د دوبی د طرفه ډیر تود وي او د ژمي د طرفه ډیر یخ وي. او همدارنګه کتاب ټول ماشومانو ته نه رسیږي، چې یو د دولت د مکلفیتونه دا دی چې باید کتاب ورته ورسوي، چې ډېر مکاتبو ته کتاب لږ توضیح کېږي، شاګردانو ته، زده کوونکو ته کتاب نه رسیږي. او که دوی وسه ونه لري چې د بازاره یې واخلي، نو مجبور دي چې بې کتاب دغه سن هوایي چې تاسو پوهیږئ چې بدون د کتابه د تعلیم پرمختګ مشکل کردی او باید ټول مشمن کتاب ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتاست. په شوونځي کې وسنز چې خلک ترې شکایت کوي، د ماشومانو وهل ټکول، آیا دا سنز اوس هم په شوونځي کې ست؟
بله، دغه موضوع ده چې د ماشومانو د تعلیم تربیه د حق پر مخ باندې خنډ ګرځي او ماشومان نشي کولای چې په صحیح شکل د خپل حق تعلیم تربیه د حق نه استفاده وکړي، او پروسه د تعلیم تربیه په ډیر منظم او سالم ډول تیر کی. په ډیری مکاتب کې ژبنی او قومي او نژادي تعصبونه دي، او مشکل د ثبت نام دي چې مثلا یو کورنۍ چې سواد نه لري، په هغه کې څوک هغه خپل ماشوم که د لاس نه نیسي مکتب ته راولي، مکتب کې سم برخورد ورسره نه کېږي، وایي سبا بل سبا یې راوړه، نه پوهېږم تذکره یې راوړه، دا شی راوړه، هغه شی راوړه. په همدې توګه هغه کورنۍ چې بیرته کور ته ځي، خپل تصمیم نه منصرف کېږي او وایي چې موږ خو دې تذکره اوس نه شو اخیستی، نو مکتب ته به یې ونه لېږو. چې دغه اسانتیاوې باید د شمولیت په وخت کې خلکو دپاره وي، چې کوچنی کله چې مکتب ته راولي، هغه استاندارد سنه که د شپږ کلنۍ نه پورته وي، باید د مکتب اداره د هغه په حق له سونه وایي په دفتن او ثبت نامې کې. او همدارنګه تاوتریخوالي په مکتبو کې تر اوسه هم ادامه لري، او د عموما شاګردان شکایت کوي چې معلم صاحبان په دوی باندې وهل، ټکول، کنځل او دغه موارد څخه کار اخلي، چې دا د تعلیم تربیه پروسې ته ساده مر سوی اخلال کوي او اسما شوم د توتیر خوالي سره سازش نه کوي نو مجبور دي چې مکتب پریدي یا درس ونوي یا پایګوريزي وکي. یعنی په خپل دغه مشکلات چې د شاګرد څخه لیدل کیږي د خون کو پوری او اداره پوری ډيري اړلري و همچنان ډيري د زده کوونکو د کورنۍ ژوند مور او پلار پوری اړلري چې سونه غوي کولای شي چې مکتب ته وحسوي وحسوي درس ته وحسوي اند درس تعلیم هغه ارزښتونه ورته وایي او همدارنګه په مکتب کې هم باید معلم صاحبان ډیر مهربان وسی او په نرمه لهجه او په شفقت باندې زده کوونکو ته تدریس.
ډیر مننه معروف صاحب د ورسې پښتنې په توګه ماشومان ته د معیاري زده کړې او دوی ته د اسانتیا او درمسته کولو او په شوبنځي کې د تبيزي چلند مخنیوي او د ماشومان د بهولو ټکولو د مخنیوي لپاره مو له اړوند اورګانونو څخه غوښتنه سره تر څو په دې برخه کې ماشومان ته د لازمي زده کړې چاپیریال برابر شوی.
بله هلمن یم چې د معرف محترم وزارت چې اوس رهبری کې نوې خلکو مرل سوي دي دوی جدی تصمیم ونیسی او اول قدم که دا تاوتریخوالی موضوع یا وحل تکول دا مکتبون سخه باید استسی او پس داغن دوی بانده بدون دا توپیر چکم فرق پش زکون که شامل شی کتابونه ویشی دوی سنفونه باید استندر که هر سنف باید تخته ولری هر مضمون دا پر مسلکی خون که وی چه دوی دا خون که پا در لودل پا حسه که هم دیر مشکلال لری. حتی پا دا کابل کې یو مکتب ته زلاړم د غرب کابل کې چې هغه وی چې دغه کال پوره کیږي موږ د ریاضي معلم نه لرو یو لسم صنفونه دغه کال پوره کیږي موږ د فزیک معلم نه لرو. د معلمان خو ډیر مقرر کیږي کده واسطه پر اساس نوي کده فساد پر اساس نوي نو خامخا مسلکی معلمین لار موندي تقرر ته او هغه کولای شي چې مقرر سي او د شاګردانو احتیاجات برآورده سي.
کور دی ودان ډیر مننه.